سلامونه وخت په خیر. نن چهارشنبه وخت په افغانستان کې د ماسپښین 4 بجې دی. زموږ له ازادي راډیو نه اوري په مو کې د دې ساعت خبرونه ته. د طالبانو چارواکي وایي چې د تورحم لاروانه نه چهارشنبه د کپ په 9 د سوداګریزو توګو او ناروغانو د تک را تک لپاره په داسې توګه پرانستل شي چې په نوبت به ګاډو ته یعنی موټرونو ته او همداراز نورو کسانو ته به پکې اجازه ورکول کیږي. په ترتیب باندې به وروسته زموږ همکار راپور راکړي. د تورحم لاره 15 ورځې وړاندې د فبروري په 1 هغه وخت پاکستان لخوا وتړل شوه کله چې طالب ځواکونو دې لارې ته نږدې د پوستې جوړول پیل کړل. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې تړل کېدل سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا $1,000,000 زیان رسولی. طالبانو نن چهارشنبه د کپ 19 د غزنی ولایت په د 1 ولسوالۍ کې 2 کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله وه په درو ووهل. د طالبانو سترې محکمې په اکسیا پخواني ټویټر کې په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دواړو کسانو ته د اخلاقي فساد په تور 15 دورې وهل شوي دي. د محکمې په وینا دغو کسانو ته د 2 کلونو بند سزا هم ورکړل شوې ده. د طالبانو لخوا د بدني سزا ورکول په ځانګړې توګه په محضر کې تل د بشري حقونو سازمانونو په ځانګړې توګه ګرو ملتونو لخوا تر نیوکو لاندې راغلی دي. نورستان کې په یو ترافیکي پیښه کې 12 تنه ټپیان شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د خبر له مخې نن چهارشنبه د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ په دهن پیار کلی کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 12 تنه ټپیان شوي دي. د نورستان د امنیه قومندانۍ ویاند غلام رحمان حیدری ویلي چې پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوې ده کله چې یو ډاټسن موټر له سړک واوښته او چپه شو. د نوموړي په وینا د سیمې امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او ټپیان یې د دوا ولسوالۍ ملکی روغتون ته لیږدولی دي. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ د لارو د خرابوالي او د ترافیکي مقرراتو د نه رعایتیدلو له کبله کیږي. د ترکیې پولیسو د استانبول ښار د فساد په تور مخاروال د فساد په تور نیولای دی. د رویټرز د خبر له مخې نن چهارشنبه د ترکیې د سی ان ترک تلویزیون راپور ورکړی چې د ترکیې پولیسو د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو د یوې جرمي ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو په قراردادونو کې د لاسوهنې او د یوې ترهګرۍ ډلې سره د مرستې په تور نیولای دی. د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان اوس مهال د ترهګرو لپاره په یو پټنځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر وي. هغه دا خبره د سه‌شنبه په ورځ د کپ 23 د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې په یو اعلاني غونډه کې په خپله وینا کې وکړه. بلاول بوټو زرداری دا خبر دارای هم ورکړی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ اور او ګاونډیو هیوادونو ته هم خپرېدلی شي او هغه د سیمې له ښکېلو خواوو غوښتل چې دا ګواښ جدي ونیسي. دا څرګندونې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د مسافر وړونکو اورګاډي له برید وروسته وشو چې له 400 زیات کسان یې یرغمل کړي وو چې د بلوچ ازادي غوښتونکو په نوم یوې ډلې مسؤلیت هم منلی. تر دې مخکې د پاکستان پوځ هم ورته ادا کړی وه ویلي وو چې په بلوچستان ایالت کې د مسافر وړونکو اورګاډو برید د افغانستان له خاورې څخه همغږی شوی دی. خو بیا د طالبانو حکومت د دې خبرو په ترس کې ویلي وو چې مونږ دا ردوو. قهار بلخي په خپل اکسپانه کې لیکلي وو چې دوی له پاکستان څخه غواړي چې د غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای دې پر خپلو امنیتي او داخلي ستونزو تمرکز وکړي. قطری او چینایي چارواکي په افغانستان کې د وروستیو او تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت ځانګړی استازي فیصل بن عبدالله آل هنزاب د کپ پاتويشتمه د سې شنبه په ورځ په دوحه کې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یوشیا وینګ سره ولیدل. یاد وزارت په خپل اکسپانه کې لیکلي چې د دې لیدنې خبرداري ورکړي. ویلي دي چې په دې ناسته کې دواړو خواوو د دوحې او بیجنګ ترمنځ د همکارۍ اړیکو او همدارس په افغانستان کې د روانو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. او د اوکراین پوز د چهارشنبه په ورځ د کپ 19 وویل چې د دې هیواد د هوایی دفاعي سیستم په یو ورځ کې د 140 روسي بې پیلوټه الوتکو څخه 2 ویشتلې دي. د رویټرز خبري اژانس د اوکراین د پوز په اړه ویلي چې شپږ 50 نورې روسي بې پیلوټه الوتکې د الکترونیکي جنگي تجهیزاتو کارولو سره له لارې ورکې شوې دي. قدر من اوریدونکو دا خبری ټول ګلما فرشته سحاق سراوري چې په تخنیکی چارو کې طاهر روشن را سره همکاري کوي. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو په ترڅ کې برا سره واوري چې په خوست ولایت کې د ځینو پروژو خدماتي پروژو نه خلکو ځایي خلکو هرکلای کړی دی.
چې موږ ته دا ریکور زمینه برابر شوې ده، بل دغه فکر هم لري چې اتیمان کونډ یا مایبان دای هم په نظر کنوالې دي. خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید ریکور زمینه برابر شي.
او دا به هم را سره وړاندې واوري چې د تورخم صورتحال څه دی، په دې اړه بس موږ همکار هم موږ سره خبرې وکړي. خو په راپورونو کې د افغانستان هم تاسو ته راپور لرو چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې طالبانو حکومت ته یو موسیقي باندې بندیز لګېدل، خو بیا هم د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي جوړوي.
نو د افکارو د تولید برخه کې که مونگ ماشوم تا فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم تا پسندره که لیک دو، نو دا دی موسیقی تر طولو اغا گتاور ارخ ده و ضرورت هم داده.
ورانده داده راپورونو او نور راپورونو تفصیل را سره وری دلشه.
در دیشه بی
دا آزادی رادیو خبری طولگه
خبری ټول کې تبیا هم خراب لست. پایل کو د نن ورځې په تازه موضوعاتو باندې څنګه می چې په پایل کې هم ویلې، نن اټکل کیږي چې د تورخم دروازه د دواړو خواو په مخ خلاص شي. د دې خبر مو واوري د خدا چې نور څه تازه حال دی. په دې کې موږ سره د ازادي رادیو د مشال برخه همکار فرحت شینواری د خبر پښتونخوا د تورخم ته اخاړې نمو سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. شینواری صاحب ډیر زیاته مننه چې سره یې کاد تورخم تازه صورتحال موږ سره شریک کی چې دروازه نن خلاص شوې ده، که خلاصيږي توافق په څه شوې دی؟
دا چې نن دواړو خواو حکومتي چارواکو ترمنځ چې کوم مذاکرات یا خبرې اترې وشوې، نو پاغه کې په دې باندې سره متفق شول چې وربند به عملی شي هم نن د مارچ 19 نیټې نه، ورسره چې کوم تعمیراتي کارونو لوجي لیا د نو پوستو تاسیساتو لوجي کومه لانجره پورته شوې وه، په تاسیساتو باندې هم کار بند کړل شو او باقاعده په تورخم کې دواړو خواو ته د کسټم او ګمرک چارې چې کوم دي دا فعال کړل شوې دي. دا اوس د پاکستان په وخت څخه وشه 4:30 بجې باندې له جمرو د تورخم په لوري باندې افغانستان ته مال وړونکو گاډو حرکت وکړ او دا مهال یو گاډی صفري نقطې ته رسیدلی دی او الته چې کوم دی په دې کې کوم مال دی هغه به کلیر کړي، چې کومې قانوني چارې دي هغه به پوره کوي او شیبه پس پا د گاډی په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي. دې لپاره داسې یو ترتیب نیول شوی چې نن 4:30 بجو نه به چې کوم دا د کارګو یا مال وړونکو گاډي دي چې کوم دغه گاډي دي دا به واوړي او ورسره به لږ شمیره کې ایمرجنسي ناروغانو ته اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته داخل شي. خو بیا مسافر او دایمي ناروغانو ته ویل شوی چې دوی به د مارچ په 20 نیټه په دې باندې بیا تګ را تکړی شي.
ډیر زیات مننه شیروار صاحب. ځینې راپورونه وایي چې د تورخم دروازه ګواکې نن نه خلاصیږي او 15 تاریخ ته دا ماتل شوې ده، او دا ده چې په هماغه تاریخ به د موټرو او د ناروغانو پر مخ دا دروازه خلاصیږي. دغه راپورونه تر کوم حده پورې حقیقت لري؟
داسې خو څه خبره ځکه نشته چې ما همدا اوس په تورخم کې د پاکستان د کسټم یو چارواکي صدیق اکبر سره خبر وشوې چې هغه الته کې د گاډو اړولو مسول دی. غوی په خپله ما ته وویل چې دغه ترتیب جوړ کړل شوی چې نن به خامخا دغه گاډي افغانستان ته واوړي، او دوی دا هم وویل چې بالکل صفري نقطې ته گاډي راورسېدل. دا خو ډېر ورځو نه دواړو خواو ته تورخم خالي کړل شوی و، دفترونه بندو ورس تړل شوی، نن خو ټول چار فعال کړل شوی دی او اوس داسې راپورونه راځي او لیدل کېږي چې گاډو باقاعده تورخم ته حرکت وکړ، صفري نقطې ته ورسېدل او بس اوس به تقریبا چې یو گاډی نیمه وخته همي او نن په نولسمه نیټه دوی په تحریري توګه په لیکلې بڼه هم ما سره دوی خپل دریز او دغه خبر شریک کړی چې په هغې کې دا وخت ورکړل شوی چې نن د مارچ په نولسمه نیټه به گاډی واوړي او ورسره ایمرجنسي ناروغان چې هغه په امبولنسونو کې دي مطلب، او بیا د مارچ په یوویشتمه نیټه باندې به عامو مسافرو او دایمي ناروغانو لپاره دغه دروازه خلاصوي. دغه مطلب حتمی سرکاري موقف ته د چارواکو چې په لیکلې بڼه هم موږ سره شریک شوی او داسې ماته په خپله ویلي دي.
شینواری صاحب، په دغه موده کې چې دغه دروازه بنده و تاسو هلته په سیمه کې وی له خلکو سره په اړیکه کې وی، څومره زیان یې ورسوه ځایي خلکو ته، سوداګرو ته دغه د لارې بندېدل په بیا بیا او دا دفعه ډېره اوږده شوه، دا څومره زیان اړوونکی وو د دواړو اړخو لپاره؟
داسې و چې تورخم دروازه پخوا هم دواړو خواو ته بشکله تاسیسات کېدل، یو بل به من اکتل لدی تاسیساتو، خدا وار داسې یو کیسه ولیدل شوه چې دواړو خواو امنیتي ځواکونو د یو بل مورچې په نښه کړې او ډېرې درنې وسلې په یو بل باندې وکارولې او مرګ ژوبله هم پکې رامنځته شوه او دواړو خواو ته ډېرې ودانۍ په لویو ګولیو لګېدلې دي، یو بل تاسیسات یې په نښه کړې دي. نو په تیرو وختونو کې داسې د دغې کچې دا نښته یا جګړه نه ولیدل شوې لکه دا ځل چې وشوه. یو خو دا لوی تاوان واوښته دواړو خواو ته، مرګ ژوبله وشوه او ورسره د تجارت په هکله به زه دا ووایم چې هغه خو چې تورخم دروازه دوه یا درېو ساعتونو لپاره وتړل شي، نو چې کومې تازه میوې دي سبزۍ دي دواړو خواو ته وړي راوړي هغه خرابې شي، مالوالاو ته ډېر زیات تاوان ورسي، ترانزټ ټریډ یا سوداګري ودرګي، بیا په تورخم کې چې کوم په زرګونه مزدوران کار کا هغوی بے روزګاره شي، او دغه شپږ ویشتو ویشتو ورځو راسي نه هم دو اړخیز تجارت شوی دی. زیاتره مال وړونکي ګاډي له تورخمه بیرته پېښور ته ستانه کړل شوي وو، ځینې خلکو خپل مالونه چې کومې تازه سبزۍ میوې وي په نیمه بیه خرڅې کړې، ځینې خراب شولې. او دا تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې په یو یو ګاډي کې په کروڑونو روپو مال مې، په لکونو روپو مالونه مې، نو دې چې کوم حجم یې د ورځې په حساب دا بیا په مطلب په اربونو روپو کې
ډېره زیاته مننه
دا جوړګي.
مننه کور ودان فرحات شینواره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال وو چې د تورخم تازه صورتحال را موږ سره شریک.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
بیا هم خبري ټولګه ته مخ راغلاست تر توایمه. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې له پاکستانه د افغانانو جبري ستنیدل هغوی له زورونې، بې وزلۍ او سختو شرایطو سره مخ کوي. یا سازمان نن په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره له سپکاوي ډکې تګلارې او نور فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان هم وایي چې د پاکستانی پولیسو له سخت چلند سره مخامخ شوي دي. په همدې کله زموږ همکاري سنا کاکړ راپور چمتو کړی، جزئیات یې واورې بهتره ګرځو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر کورونو چاپې وهلي، هغوی زورولي، په خپل سری ډول یې نیولي او د کډوالۍ او استوګنې اسناد یې ورنه ضبط کړي دي او په ځینو مواردو کې ورنه د پاتې کېدو په بدل کې رشوت هم اخیستی دی. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي څو افغانستان ته ستانه شي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا هلته د طالبانو له زورونو او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. راپور د دې سازمان د اسیې برخې د مشر الین پیرسن له قوله لیکلي پاکستانی چارواکي باید ژر د افغانانو له جبري ستنولو لاس په سر شي او طالبان هم باید د ستنو شویو افغانانو له ځورونې ډډه وکړي او د ښځو او نجونو پر وړاندې دې خپلې لسپکاوي ډکې پالیسۍ لغوه کړي. راپور زیاتوي ډېری هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي د پاکستاني چارواکو له لورې د نیولو د ویرې له امله یې دا کار کړی دی. پاکستانی پولیسو مخکې ویلي وو چې یوازې هغه کډوال نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، خو یو شمېر افغانان چې قانوني اسناد لري ادا کوي چې دوی هم نیول شوي یا ورسره ناسم چلند شوی دی. یوه افغانه میرمنه چې له ویرې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد پریښی او د پاکستان بل ښار ته تللې ازادي راډیو ته یې وویل:
تلاشی واقعا غیر مؤدبانه ده. آن میرمنی بهی ټکوي وګوري، تاسو مره به احترامی ده. یو شمیر ډیر عقدی چلند کوي، وضعیت خنه ده، ډیر خراب ده.
یو افغان چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې د سختو ستونزو له امله اړ شو چې پاکستان پریږدي.
خانه به خانه پالیت
کوټه کوټه یو قتل خلک ډیر وزورول، ویل زی موږ هم ناچار شو چې بیرته وطن ته راغلو. ګرځیدل را ګرځیدل نه شو، هر ځای ستونزې او جنجال نه وو.
د پاکستان حکومت د مارچ یو دیشمه د هغو افغان کډوالو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې چې د ای سی سی کارتونه لري. د نیټې ته یوازې څو ورځې پاتې دي او افغان کډوال وایي چې په دومره کم وخت کې بیرته ستنېدل ورته ډیر ستونزمن دي. په خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د متحده اهالي شورا مشر بریالي میاخیل دوه ورځې مخکې په یو خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عملي ده او له حکومت یې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي. هغه وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه دې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په مرسته د کډوالو د استازو سره په مشوره یوه عملي ستراتیژي جوړه کړي. خو د پاکستان حکومت د مخه د طالبانو حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د تمدید غوښتنه کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماتیکو لارو شوې وه، خو پاکستان نه ده منلې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږه کله ازادي راډیو نه اوري. د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ په 15 کلیو کې د یو ان او پی سی یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 146 میلیون افغانۍ په لګښت د یو شمېر پروژو د پلي کېدو کار پیل شوی دی. مسؤلینو وویل یادې پروژې به د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د کانالونو، ترانسپورټ او خلکو لپاره د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په برخو کې پلي شي. ځایي خلک یادو پروژو ته خوښ دي او زیاتوي چې په دې سره به له یوې خوا ورته د ژوندانه یو شمېر اسانتیاوې ور برابر شي او له بل لورې به سلګونه او لسګونه ځوانان په دې کې لنډمهاله توګه باندې په کار او مزدوري بوخت شي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل راپور ته غوږ شي.
د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د پخو کانالونو د جوړولو، ترانسپورت او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخو کې د 15 پروژو کار پیل شو. یادې پروژې چې د یونپس یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 146 میلیون افغانۍ په لګښت پلي کېږي، لسګونو کسانو ته به په کې د لنډمهالې کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي. د یادو پروژو څخه د زینخیلو په سیمه که دیو محافظوی دیوال ده کار ده پیلیدو پزای که ده پلیکون که اینجو مشر انجینر عبدالبصیر محمدزی مشاد را ریتو ویل
15 پیتا کلو که با 15 یا پروژه تدبیکی گی و ده پروژه با ده ابیاره ترانسپورت و ابرسانه پا برخه که وی و پدا که ده غده پاس خجرین پروژه محافظوی دیوال چه یو سالو و تویش متر و دول لری پدانی با 2.8 میلیون افغانه مصرف که گی.
د نادر شاه کوټ اوسیدونکو خوښ دي چې په سیمه کې نوی پروژې پلي کیږي او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو سربیره یو شمېر کونډو، یتیمانو او مایوبینو ته هم چې د کار او مزدورۍ څوک نه لري مرسته ورکول کیږي. یو تنځای اوسیدونکو احمد الله ویل:
موږ دغه موسسې څخه ډېر خوشاله یو چې موږ د ریکور زمينه برابر شوې ده. بل دغه فکر هم لري چې اتیمان، کونډه یا مایوبان دای هم په نظر کې نیولې دي. موږ غوښتنه ده چې موږ باید ریکور زمینه برابر شي.
د نادر شاکور ځوانان وایي کچېرې نړیوال بنسټونه دوی ته کور دننه د کار او مزدورۍ زمینه برابره کړي، نو افغان ځوانان به بیا په قاچاقي لارو نورو هیوادونو مسافرت ته زړه نه ښه کوي. یو تن کارګر متی اوله وویل
دلته ډېر غریب خلک دي چې دوی ډېر خلک دي چې په کچاکي لارو نورو هیوادو ته ځي. کله چې د حکومت بدل شو ډېر خلک بې وظیفې شو. دلته زیات خلک دي زیات ځوانان دي چې وظیفې نه لري. دوی ته باید د کور زمینه برابره کړي، دغه مؤسسې په کور وچي دوی کور وکړي.
د یادو پروژو کارګر له نورو ځوانانو هم غواړي چې ځانونه په یوه برخه کې مصروف کړي تر څو له نشو او نورو ټولنیزو بېلاریو خوندي پاتې شي. وي یو بل تن کارګر ځوان بختوله وویل
د ځوانانو څخه دا هیله کېږي چې لیا باید ونه ګرځي، ځکه چې لیا ګرځول چې سړی ډېر لیا شي هر رقم ته کور بند اخته کېږي، چې څومره مصروف وي دومره دا ذهن جوړېږي، دومره دا وطن ته خدمات کړای شي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ډیری سیمو کې د ملي پیوستون او ولسي تړون د برنامو په ګډون ګڼو نادولتي مؤسساتو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې پروژې پلې کړې، خو لا هم د دې ولایت ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي د ژوندانه بنسټیزو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته، البته نن په افغانستان کې دغه راپور چې زموږ همکار سنا کاکړ چمتو کړی دی وایي چې یو شمېر افغان ځوانان ټولنیزو رسنیو یې په ژوند کې د پام وړ بدلون راوستی دی. دوی وایي دا پلیټ فارمونه لکه انسټاګرام، یوټیوب، ټلګرام او نور یوازې د اړیکو وسیلې نه دي، بلکې د زکړې، تفریح، سوداګرۍ او د ځوانانو د کلتوري او ټولنیز هویت د څرګندولو لپاره یو مهم چاپیریال بدلولای شي. دوی که څه هم انتقاد کوي چې یو شمیر ورنه سم استفاده نه کوي، خو په ټوله کې د ځوانانو پر ژوند اغیزې مثبتې ګڼي. جزئیات یې زموږ همکار سنا کاکړ راکوي.
چون ما خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
افغانستان کې میشتن زورګره سارا سیدی ده وایي ټولنیزو رسنیو ورته دا ګټه کړې چې خپلو آثارو ته بازار موندنه وکړي. سارا زیاتوي
و بر علاوه ما از این طریق تانسته
سینی کسانو چی ویلی انزورون یه جور کرم یا هم ده تابلوگان فرمایی شکره چی ما وقت جور کری دی ده ده ترسان ما پخپل رشته که خپل معلومات زیاد کری هغه چی کتابونو که می ندی مندلی.
سروای ده ده طولانی سورسانی و للاره انسانان هم خب پیجندلی او غور دوستانی پیدا کری دی.
دم ده اسم حالم زی و نویش بزده که ما تقریبا نوی افیسده مواد پی اینترنت کدی او حل تیل ولما.
دا بیا په خوانی خبریال زاهد سمد زی دی چې په دې وروستیو کې فرانسې ته کډوال شوی دی، خو زاهد د ټولنیزو رسنیو د مثبتو اغیزو تر څنګ ځینې منفي هغو یادونه هم کوي.
ځوانان په دغه پلیټ فارمونو کې خپل مهارتونه زده کوي، تجارت مخ ته وړي، مارکیټینګ ورته کوي. منفي اغیزې هم شته، ناسم معلومات پکې تر ډیره پورې خپریږي، ځینې وخت مزاحمتونه هم وي. څه دغه هغه بد اړخونه دي، خو په ټوله کې یو ډول تغییر زموږ په ژوند کې راوستی دی.
ټولنیزې رسنۍ د افغانستان د ورځنیو پیښو د پوهاوي لپاره هم یو مهم پلیټ فارم ګرځېدلی دی. ځوانان له دې شبکو څخه دې لپاره استفاده کوي چې د ټولنیزو او سیاسي مسایلو په اړه خپل نظرونه څرګند کړي او عامو بحثونو کې برخه واخلي. مخکې یو شمېر ځوانان ازادي راډیو ته ویلي وو چې خبري مسایل تر ډیره د ټولنیزو رسنیو له لارې تعقیبوي. د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافی هم د دې او ځینو نورو ښېګڼو په اړه وایي.
ځوانان نن سبا د پخوا په څیر له دغو ټولنیزو شبکو څخه یوازې د اړیکو ټینګولو په توګه باندې کار نه اخلي، بلکې له دې لارې دوی کولی شي چې آنلاین سوداګري وکړي، آنلاین زده کړې وکړي، شبکې جوړې کړي، ټولنې رامنځته کړي او په بېلابېلو موضوعاتو باندې په آنلاین ډول باندې بحثونه وکړي او مجالس سره ولري.
ښاغلی صافی هم وایي ځینې ننګونې لکه د اعتیاد، جعلي خبرونو خپرېدل او د کلتوري بدلونونو منفي اغیزې هم لري، خو ټینګار کوي که له ټولنیزو رسنیو په مسؤلانه او مدیریت شوي ډول ګټه واخیستل شي، د ځوانانو لپاره یې ګټې ډېرې او د هغوی د پرمختګ لامل ګرځي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومان او ته موسیقي خورا مهمه بولی او وای چې د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. په دې اکلا دغه جالب راپورته وکشي. سندرغاړي ګودر زازی دا سندره په دې ورستیو کې ظاهرا خپل زوی ته خو په خبرې ټول افغان او ماشومان ته ویل ده. ګودر زازی چې باور لري د موسیقۍ لاري باید د افکارو تولید هم وشي، ماشومان ته د دا شان سندرو ویل ډیر مهم بولی. ګودر ازادي رادیو ته ویل،
نو د افکارو د تولید برخه کې کمونګ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته پسندره کې لیکدو، نو دا د موسیقۍ تر ټولو هغه ګټور اړخ دی او ضرورت هم ده.
د ګودر په خبره د سندرو لاله کولای شو دا تولید شوی فکر تر ډیرو ډیرو پورې ورورسو. نو موړی وای ماشومان ته د موسیقۍ په برخه کې نورو کارونو ته هم ژمندای.
بی 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 الف 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 ری 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 الف 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 نون باران نون باران نون باران نون باران 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 باران
بریالی ولی بل هغه افغان سندرغاړی دی چې ماشومان ته یو څو سندری ویل دي. خغلی ولی نمو دا پوښتنه وکړه چې آیا ماشومان ته به نورې سندرې هم ووایي. هغه ازادي رادیو ته په ځواب کې وویل،
په موږ ډیر حق لري خپل ماشومان، خو یو څوک خود مخکې شي اداره د مخکې شي چې موږ ورپسې کارو.
افغان ماشومان ته فرهاد دریا هم ځینې سندرې ویلي چې تر د کوچا یا کوڅې په نوم یو البوم هم لري. دا چې نو موړی تازه دوی ته څلري او کنه په دې اړه یې زموږ پوښتنه ځواب نکړه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومان ته موسیقي خورا مهمه بولی، خو وای د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو ته وویل،
خلاف ازی که دغه اکثر کشورات
تدې خلاف چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې ماشوم ته ځانګړي موسیقي تولیدي او د موسیقي د قوانینو پروګرامونو یو برخه وي، خو له بده مرغه افغانستان کې ډېر کم او ډېر محدود کار شوی چې د ګوتو په شمیر به وي.
نو موړی موسیقي د ماشوم د حافظې، ذهن، روحي او رواني وړتیا او د بده لپاره ډېره مهمه ګڼي. د خغلی سرمست په وینا، دوی په 2018 کال کې د ماشومانو د ساتنې سازمان او یا هم سیف د چلډرن په مالی همکاري ماشومانو ته د سندرو یو سی ډی جوړ کړی و. دا سرګندونه داسې محال دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنی دوروسته د ټولو لپاره په موسیقي بندیز لګولای دی. دوی موسیقي حرام غړي، خو یو شمیر سندرغاړي چې له هیواد وتلې دي وخت په وخت خپل نوو سندرو او کنسرتونو خبر ورکوي. د روان مریض کال په مرغومی میاشت کې په سویډن کې د پښتو موسیقي انسټیټیوټ هم جوړ شو چې مشر یې هارون باچا هغه مهال ازادي رادیو ته ویلي وو هدف یې د افغاني موسیقي وده او ساتنه ده.
دروژې رنگونه
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د رسنی لسیمه پیغام درته پریدم. نو مینه احمد ته روزه خو الحمدلله ختیریږي، مو په منطقه کې خو سلزی ده، نو روزه ختیریږي، روزه مبارک. د دې کار ټیم هم نه ده، کارونه هم پیلن تازه شروع کیږي، بس یو څوک یو نالګای دی. نو خدای دې وکړي پر ټول مسلمانانو د غیب خیر تیر شي. انداسي تند نه لري، لوګه نه لري، خو ګرانی ګرانی ولا ډیره ده. دا بازار کې دلته کاروبار نسته، د سلو روپو کار ولا کوي په ټول منطقه کې ولا شي، هر څو وګرځي کار نسته، خلک ډیر مجبور دي، ډیر بے واز لیدي.
مله سره رویګان دواله ډیر شایسته تیری شخه پني کړي دا هیڅ یو دا نه خبرم نسته. نو کله لږ ګرانه ده دا نو بس کله روکه ډیرو دا پکې تیری یا پر پټ تیری ان شاء الله.
سلامونه نه کېله ورور، بس خبره د سیدا کنه چې پیسې نه وی کار نه وی، نو ټول بازار چې په واره پیسې نو بیا تاسو رچې واره پي نه وی، نو دا بازار ته هیڅ معنا نه لري. نو لومړی سر کې پیسې دي، پیسې چې پیدا کړي دا لپاره کار ضروری ده، او چې کار نه وی نو د شی بیا کول او قیمتو ټیټو جگ دا هیڅ معنا نه لري.